سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر استالور بجو شي تاسو آزاد ایرانی ته غواکیست مخکې در دې چې خبرونه مطلب تلار شو خبرونه د طالبان حکومت بهرنی چارو وزارت طیب چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي استازي او دغه سازمان د پلاوی مشري روزا تنبایوا د طالبان د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متق سره په کتنې کې ویلي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بانکداري او خصوصي سکتور د ننګونو د هوري لپاره هڅه کوي. د دغه وزارت وین مرسل افزي احمد د سلواغې بشپګم په خپل ایکس باندې کې د غونډې یو ونزور په خبرو سره لیکلي چې د نړیوالو د نشیتو کو پر وړاندې د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. هغه لیزي احمد امیر خان متق قول ویلی که ده طالبانو نظر رو تا درنوی بشی دی با پا مختلف سکتورنی که لملگر ملتون سرم کاری بکری. دقیق راز ویلی شو چه میرمن اتون بایواد ملگر ملتون دمنیت شورا پا ورسته غنده که دخبال خبرو پا افغانستان که دی یونمات ماموریت دی غزول پارا معلومات فرکره. یونمات رو سده دی غنده پارا اتسنه دی ویلی. دروان میشه پا ویشته مد ملگر ملتون دمنیت شورا پا افغانستان که طالبان دغه عمل په خبرګون کې لیونه مسخه غوښتل چې د افغانستان او نورو ودونو ترمنځ اړیکو پیاوړتیا ته پام وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په افغانستان کې د سلورم پرلپسې کال لپاره د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې طالبان د افغانانو غوښتنې لپاره غورځوي. یونما د چهارشنبې په ورځ د وري په شپږمه په خپلې وېبپاڼه کې د روزا تنبایوا په حواله لیکلي چې د طالبانو له قوله د نجونو پر زده کړو بندیز به د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت نور هم کړکېچن کړي. د میرمن تنبایوا په وینا د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې د دوی پر راتلونکي بلکې د ټول افغانانو پر سولې او حسین هم منفي اغېز کوي. دینما په خبر پاڼه کې د ویل شو چې لشپګم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کوونکي پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل نړیوالې ټولنې څخه د افغانستان د انزوا یوه اصلي لاملونه څخه دي. طالبانو په 2020 کال کې واک ته بیا ځلې رسېدو سمدستي وروسته لشپګم ټولګي پورته نجونو له زده کړو منع کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز له 2 میلیون څخه زیاتې افغان نجونې اغېزمن کړي او سږ کال 3000 نورې نجونې هم له دې ډلې سره یو ځای شوي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د چین له سفیر ژونګ شینګ سره په کابل کې کتلي او د دوړخیزو سوداګرۍ په اړه بحث کړی دی. یو وزارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په دې کتنه کې دوړخو د سوداګرۍ په برخه کې د توازن پر اړتیا ټینګار کړی او د افغانستان داخلي محصولات لکه د جلغوزیو، انارو او قیمتي ډبرو سربېره د نورو صادراتو پر زیاتوالي خبرې کړي دي. د وزارت په وینا دې کتنه کې دوړ لوري د همکاري زیاتوالي د سوداګرۍ اړیکو د پراختیا او د سوداګرۍ برخه کې د سنتي او رامنځته کېدو په موخه دی بغټ کاری ټیم په جوړېدو هوکړه شوې ده. د امریکا کانګرس لسګونو غړو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتنه کړې چې څو د امریکا د نړیوال رسنیو ادارې یو اس ای جیم ای د بندولو حکم بیرته واخلي. د وکیلانو ستل کوي چې دا اقدام به ازادي لري او سنور رسنی زیانمنې او یوازې د امریکا دښمنان لکه روسیه، چین، ایران او شمالي کوریا به خوشاله کړي. د واشنگټن ډي سي و محکمې د امریکا د نړیوال رسنی ادارې یو اس ای ام جی دا د حکم کړي چې تازه د اروپا ازادي رادیو د بندولو اقدام ازادي راډیو له دې ادارې شکایت کړی و چې د کانګرس له لوري د راډیو ته ځانګړې شوې بودیجه بنده کړې ده او له محکمې څخه یې غوښتنه وکړه چې د دې اقدام د مخنیوي موقت حکم ورکړي چې محکمې هم د غوښتنه ومنله. محکمې په خپل پرونی حکم کې ویل چې یو اس ای جی ایم د ازادي راډیو د بودیجې د بندول په برخه کې په خپل سر عمل کړی او که دا اقدام عملي شي نو د دې رسنۍ ته به سخت زیان واړوي. د محکمې قاضي رئیس لمبرت په خپل حکم کې ویل چې د ازادي راډیو د بندول اقدام د مخنیوي لپاره حکومت موقت حکم ته اړتیا شته چې د رادیو خوده ده چې احتمالا د محکمې په جلسه کې به د قضیه او ګټي او د اقداماتو تر پلې کېدو پورې اجازه ورکړي خای د رسنۍ زیرمنې کړي. قاضي لمبرت ویل چې د یو اس ای جی ایم مشرتابه اته کول اسمه شر مرته ویل وینو نشي کول ازادي رادیو ته د سوي جملې په وسیله بند کړي چې عملا کوم استدلال پکې نشه. محکمه به په بلګام کې د ازادي اروپا ازادي رادیو د حقیقتن پړه پریکړو کې چې د یو اس ای جی ایم څخه د 2015 کال په پاتې برخه کې رادیو ته د ځنګړې کړنګ د کانګرس لخوا واویا میلیونه ډالر تصفیه شوی بودیجه هم ورکړي. تمه ده چې محکمه به په راتلونکي اونۍ کې په دې اړه خپل لمړنی حکم صادر کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدل شي. بشری حقوقو سرغړونو ته د رسیدنې لپاره د اقدام غوښتنه
په افغانستان کې د بشري حقوقو ناقصین او هغه کسان چې د خلکو په وینو لاسونه سره دي د عدالت میسر خپل کیږي.
د اختر پر رسیدو سره خلک وایي د اختری خوړو د اخیستلو توان نه لري.
یعنی ما شخصا خپله تر اوسه داسې هیڅ نه دی اخیستی، لکه چې پیسې نه لرم نو پیسې واخلم.
او خوست کې خلک د بنزیټیزو اسانتیا غوښتنه لري.
کلینک نه لرو، لاته کلینک چې دا پردیز کې پروت دی، دغه کوټو کې پروت، ړنګ کوټو کې.
خبرونه کړته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د آیسلند په مشرۍ او د چیلی او سویلي افریقا په ملاتړ یو شمېر هیوادونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونو ته د رسیدنې لپاره اقدام وکړي. دوی په ویګړې لمه کې غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو شورا دې د ملګرو ملتونو د راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د مهم کار د بشپړولو لپاره یو خپلواک څېړنیز جوړښت رامنځته کړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ مخکې خبرداری ورکړو چې نور جزئیات به راپور کې ورو.
په افغانستان کې بشري سرغړونو ته د رسیدو لپاره غوښتنه د ایسلند په مشرۍ او د چیلی او سویلي افریقا په ملاتړ یو شمېر هیوادونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د تیرو او رواني بشري حقوقو د سرغړونو په وړاندې د ځواب ویلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان په یو بیان کې چې پرونسي شنبه خپور کړی ویلي، دا غوښتنه تیرونی د بشري حقوقو په شورا د فشار راوړلو لپاره شوې. په بیان کې راغلی چې دغه هیوادونو غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو شورا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د مهم کار د بشپړولو او په دې هیواد کې د بشري حقوقو د ځپونکو سرغړونو د څېړنې لپاره یو خپلواک او هر اړخیز څېړنیز میکانیزم رامنځته کړي. خاغلی بینټ مخکې خبرداري ورکړې و چې د سرغړونو لپاره د طالبانو مسولګنلو په برخه کې د نړیوال ټولنې ناکامي د په خبره د غډله حڅولې چې جونې او خزي وځپی او د دوی حقونه په پراخه کچه نقص کړي. نو مولي د 13 فبراير په میاشت کې د بشري حقوقو شورا ته په خپل راپور کې له هیوادونو وغوښتل چې د خپلواک تحقیقاتي جوړښت په جوړولو غور وکړي ترڅو د مجرمینو د حساب ورکولو لپاره د هڅو ملاتړ وکړي. د بشري حقوقو څار سازمان ویلي د یادو هیوادونو ګډ اعلامیه د اروپایي ټولنې لخوا د پریکنده اقدام د نشټوالي په اړه مخ پر زیاتیدونکې مایوسي منعکسوي. دغه سازمان ویلي د 2022 کال په اګست کې واکته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانانو او نړیوالو مدني بنسټونو د بشري حقوقو له شورا غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو د سختو سرغړونو پورې اړوند د شواهدو د راټولولو، ساتنې او تحلیل لپاره یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د بشري حقوقو څار سازمان ټینګار کړی چې دا میکانیزم د طالبانو د ناوړه جرمونو په ځانګړي توګه د افغان ښځو او نجونو د حقوقو د ځپونکو اقداماتو پر وړاندې د طالبانو د ځواب ویلو لپاره یو مهمه وسیله ده او د نړیوالې جنایي محکمې او نورو قانوني نوښتونو للارې د هڅو په ملاتړ کې مهم رول لوبوي. د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې د ریچارډ بنټ راپورونه ناسم بللي او رد کړي دي او له همدې عملی افغانستان ته د هغه په سفر بندیز هم لګولی. طالبان وایي د میرمنو په ګډون یې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان هم غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې په افغانستان کې د یو داسې میکانیزم د رامنځته کېدو د هڅو ملاتړ وکړي چې له مخې په دې هیواد کې ټول جنگی مجرمین او د بشري حقوقو سرغړونکو ځواب ویلو ته اړ کولای شي. د پلازمینه کابل یو اوسیدونکو چنې غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شو. ازادي راډیو ته وویل
له نړیوال ټولنې څخه زموږ غوښتنه دا ده چې له ټولو حقو هڅو نه ملاتړ وکړي چې له مخې په افغانستان کې د بشري حقوقو ناقصین او هغه کسان چې د خلکو په وینو لاسونه سره دي د عدالت میسر خپل کیږي. دا ډیره مهمه ده چې بلخره باید ټول هغه واکمنان او چارواکي چې د افغانانو په قتلولو د بشري حقوقو په نقص او په پراخه سرغړونه کې لاس درلود یو ورځ محاکمه شي.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو او د ننګرهار پونتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي او محصل چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي وویل
پتیرو پندو شپاونو کې په افغانستان کې بلا بلا ډلو له خوانه د بشر حقوقو نقص ویني. باید اوسنی حکومت کوم دي او همدارنګه په خوانی حکومت د ټول باید محاکمه شي، عدالت اوس پر سي تر څو عدالت په افغانستان کې تامین شي. هلمن جو سي پراتون کې چې هم هدف کار سره د بشر حقوقو د نقص کوونکو فعالیتونو څخه مخنیوي وشي.
دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې واکمن طالبان د بشري حقوقو د بلا بلا نړیوالو بنسټونو لوري په پراخو بشري سرغړونو رنشوی دغه بنسټونو ویلي چې طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان پر ښځو پراخه محدودیتونه لګولي او ښځې له عامه ژوند حذف کړي دي. یو شمېر افغانانو مخکې له دې هم په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تیرو نږدې 500 کلونو جنګي مجرمین او د بشري حقونو ناقضین د محکمې میز ته راکش کړل شي او په دې برخه کې د عدالت تامین شي.
د آیسلند په مشرۍ د چیلي او سویلي افریقا په ملاتړ یو شمېر ودونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ته د رسېدنې لپاره اقدام وکړي. پر همدې موضوع سره د سیاسي چارشنونکي ښاغلي احمد قلندر د تلیفون له لارې وسره شوی دی. سلامونه اندر، څه وخت په خیر کراته وي چې په افغانستان کې بشري حقونه څومره تر پښو لاندې شوي دي؟
مننه کوم قدمنې حسین مزي، سلامونه تاسو او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ما تاسو راپور هم واورید، یو ماسل د نګراد یو پانتون ډیره ښه خبر وکړه. ګوري دا موضوع نوې نه ده، زموږ کچېری د 50 کلن ناورین د افغانستان ته وګورو، دلته ټولو حکومتونو اکثر ناسلمه سیاستونه کړي دي، د بشر حقوق تر پښو لاندې شوي دي، د بشر د حقوقو عاملین نه یوازې چې محکمه شوي نه دي بلکې هغه نور هم پړسېدلي دي، غټ غټ چوکۍ اخیستي، حتی وزارتونو ته رسیدي، مارشالو ته رسیدلي دي او ډېر غټ واک یې درلودلی دی. دا ملګري ملتونه زه باور نه چې دوی د بشر د حقوقو ادارې به په زغرده سره خپل وظیفه سرته ورسوي. موږ ټول حکومتونو باندې نیوکې لرو او هغه هېوادونه لکه شوروي اتحاد او د امریکا متحده ایالاتو چې زموږ په هېواد یرغل کړی دی، دلته زموږ ټولنه ډېر ټکنې شوې ده. خلک چې بې سواده پاتې شي، ولس چې ښځې نر بې سواده پاتې وي، هغوی له خپل حقوقونه کله خبر دي؟ حتی د خپل اسلامي احکامو، د خپل اسلامي د شریعت نه خلک ناخبره پاتې شوي دي. یعنی زموږ په هېواد کې وحشتونه تیر شوي دي. د دې لپاره باید ډېر یو ښه محاسبه وشي. موږ یوازې په طالبانو باندې نیوکې نه لرو، بلکې د دغه 50 کلن ناورین هغه عاملین چې اوس هم لا اکثر ژوندي دي او هغه د بشر حقوق ناقضین او هغه یرغلګر چې د دوی د سرتیری
اوس اندر سه دندو بشري حقوقو د سرغړونو ته رسیدو په موخه نړیوالو څومره څه کړي دي؟ که څه هم دوی ډیر زیات ویلي دي چې ګواکې دوی غاک پورته کړی دی، ولی فکر کوي هڅه شوی ده بیا کار شوی ده په دغه برخه کې؟
نه، کله چې په افغانستان کې منظم سالم د خلکو په خوښه حکومتونه نه وي، قانون وجود نه لري، همدا اوس زموږ په هېواد کې اساسي قانون نشته. او نه یوازې دا چې زه اوازې اورو چې د ښځو حقوق نشته، د نارینه حقوق کله ورکړ شوي دي؟ نارینه چې زده کړې کړي دي، تحصیلات یې کړي دي، چیرې هغوی ګمارل کېږي؟ ټول تښتي له هېواده. دغه ستونزه د ډېره پخوانه ده او نړیوالو خپل لوبې کړي دي. دوی د بشر حقوق بهانه نیولې ده، بلکې د بشر حقوقو په ضد دوی کړي کې. همدا اوس تاسو وګورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو نرمشونه د وسنی حکومت پاکله، دا دوی خپل منافع په نظر کې نیسي. همداسې نور هېوادونه هم، که چین ده، که روسیه ده، زبرځواک یا زموږ ګاونډیان، حتی هند چې د ډیموکراسي یو لوی سمبول ده، هغوی هم کله چې خپلې ګټې بیا به نه د بشر حقوق نه به د افغانانو په غم کې څوکي. د افغان ولس باید غم وخورو، افغان ولس باید د دې ناورین خلاص کړو. او د اوسني حکومت ځینې فرمانونه چې ما اوریدلي دي، هغه په پرتله د نورو حکومتونو د افغانستان د ښځو نر لپاره ډېر نشونه راوړي، خو په دې صورت چې دا عملي شي او دوی داسې واک نه لري چې منځرما ټولې زما، دا باید د افغانستان خلک چې ذکر کړي دا ټول په حکومتداري کې شامل شي. او د ښځو حقوق چې دا زموږ خور ده، مور ده، زموږ اولاد ده، زموږ د ژوند ملګری ده، د هغوی د تعلیم، د تحصیل، د کار حق باید ورکړي. دا وطن په ټولو باندې باید په ګډه سره آباد شي، نه یوازې دا چې یو تنظیم یا یو حزبي د دین سره موږ مخالفت کوو، خو په ټولو کې جګړه ورکه شوې ده. موږ ته ډېره دا مهمه ده چې اوس زموږ خویندې پغه شان نه ضرور کېږي لکه پخوا چې په جګړو کې.
بله، اوس اندر صاحب، که چیرې بشري حقونه په همدغه ډول تر پښو لاندې کېږي، که څه هم طالبان وایي چې موږ بشري حقونه تامین کړي دي، خلکو ته مو مساوي حقوق ورکړي دي، څومره خلک به په افغانستان کې له خپل بشري حقونو محروم پاتې شي؟
د افغانستان خو یو داسې سنتي ټولنه ده، رواجي نه پکې دي، مختلف رواجونه دي او ډېر خلک سواد نه لري. کسان دا په دې معنی نه چې دوی په هیڅ نه پوهېږي، ډېر غیرتي خلک لرو، مګر په ټوله کې که چیرې یو جوړ جاړی ونیسي او دایمي سوله نه شي او افغانان په خپلو کې ملي یووالی ونه کړي، نړیوال به دوی ته هیڅ مرستې ونه کړي. او نه یوازې چې د بشر حقوق بلکې نور حقوق نه، تاسو وګورئ چې همدا اوس موږ نړیوال حقوق نه، زموږ تجاران د خپل پیسو نه د $200 زیات نه شي وسی سیستم دی بانکینګ فایل ده نړیوال سره تعامل نشته سیاسي اړیکې نشته پرسنټی پیږي د فشار په چاره د فشار په دغه مزوم لسته لکه ګروګان چې نور سی په دوی باندې روحي فشارونه دي د لډیرو ستونزې مخامخ کی دا ټول هغه حقوق دي چې دوی نه اخیستل کیږي او نړیواله ټولنه هم خپل لوبې د مخې سیاستونو په مخ بیایي د افغانانو لپاره مهمه ده چې که هر تنظیمو که د خلق موتی ګوندو که مجاهدینو که د وطن ګوندو که دغه طالبان دي دوی به خپل سر په ګریوان کې کی چې دوی دغه کومې هغه تنظیمي کړنې یا فشارونه چې راوړي دا په چا ده دا د چا حقوق ول کی د خپل ولس او حکومتوالي د چا لپاره ده د خپل ولس لپاره ده که چېرې سم حکومتوالي نه وي دا په دې مانا دولس مینه مهاجر شوي دي یو شل پنځه مینه پاتې دا به موږ نو افغانستان به یو کنډوالی چې یوازې یو تنظیم ته پاتې دا د حق لاره نه ده او د ټولو حقوق باید ورکړ شي او د نړیوالو هغه کنسولونه چې موږ په ملګرو ملتونو کې د ظاهر شاه په وخت کې امضا کړي دا باید ومنو ټول اسلامي غیر اسلامي هیوادونه دا منلي دي
مننه ډېره زیاته مننه ژوندی سندر صاحب مننه
تاسو نه مننه کوم کوربه ده
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی
د سهاله کې اختر ته وځي سورې پاتې دي د پلازمینې کابل ولایتونو شمیر رسیدون کې وایي د اختری خوړو د خصلو توان لري خوښ به نور بیا وایي ډیری د خوراکي توکي کورونو کې جوړوي چې په خبرې هم خوندور راځي هم صحي دي او هم ترسانه پریوزي د ټولنیزو چارپوهان به وایي چې د حتمی نه ده چې هر څوک په هر وضعیت کې وي او ورسنګوي د تیاری وکړي بلکې ټینګار کوي چې میلمانه خوړنه د کوربنو مینه غواړي جزئیات د سنکه کړه پراپور کې
دا چې اختر را نږدې دی هغه خلک چې کاروبارونه لري پیسې لري نو هغوی به د کور دپاره میوه هم واخلي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شفق وه. شفق وایي خوده تر اوسه د اختر لپاره خواړه خوږه هیڅ هم نه دي اخیستي ځکه وس یې نه لري.
یعنی ما شخصا خپله تر اوسه داسې هیڅ نه دي اخیستي ځکه چې پیسې نه لرم نو پسې واخلم او د نورو کلونو نه سږ کال اختر ډېر داسې زمونږ د پاره به خوند ده چې څوک پیسې لري او هغه د پاره خدای یو
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي زرمین ګل هم وايي اختر ته هیڅ نه دی اخیستي.
داسې بې وزلي ده د کور سرپرست هم زه خپله یم اختر هم را روان ده نو کلچې شته او نو وچه میوه شته.
خو یو شمېر نور افغانان بیا وایي دوی اختر ته ډیری خواړه په خپلو کورونو کې چمتو کوي چې په خبره یې هم ورته اقتصادي پریوزي هم خوندور راځي او هم صحي دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي مری ګل ازادي راډیو ته وویل
منګر اختر کې خجوري ګوشي پیل او کلچې پخو پدی پخو چې خو مزه هم خي او بازار کې ډېر قیمتې ده ځانه تمام چا وسنه کی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي فریده بل هغه میرمن ده چې وایي د اختر لپاره خوړه خوږه په خپل کور کې جوړوي.
خواړه ما چې اختر ته په خیر ځانته کلچې پخې کوم خپل کورنۍ ته دوستان مې ډېر خوښوي او ما هیڅکله د بازار نه کلچې شیان نه دي اخیستي اختر میوه مې نه ده اخیستې په دې چې زه غواړم چې خپل کور کې خپل همیشه پخه کړم هم صحي وي او هم اقتصادي وي.
دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو کیلو کیک او کلچو بیه 160 افغانۍ ده. خسیمیان هم یو کیلو په 150 افغانۍ دي. هغه دی اختری خواړه چې د مری ګل او فریدی په شان ډیری افغان میرمنې په خپلو کورونو کې چمتو کوي. د یادونه ده چې اخترونو ته د میلمه پالنې په پار د خوږو خوړو او وچې میوې اخیستل اوس په افغانستان کې په یو حتمي دود بدل شوی چې د ټولنیزو چارو یو شمېر کارپوهان یې مخالف دي. د دې ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر خلک چې هغوی دغه توانایي نه لري نو کوشش کوي ځان ورته پوره وړی کی په هر قسم چې وي یو څه نه یو څه وکړي خو که توان ونه لري نو بیا دوی پروانی لحاظ باندې تر منفي اغیز لاندې راځي چې داسې نه ده پکار. وایي تورتوتان لتا قربان مهمه دا ده چې د زړونو خوښي ووسي مینه ووسي اخلاص ووسي صداقت ووسي.
په افغانستان د طالبانو تر بیاځلي واکمنېدو وروسته بېوزلي او بېکاري په بیساری ډول زیاته شوې ده چې له امله یې له دودونو او ځنګلونو منځلو ورهاخوا خلک په خپل عادي ژوند کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. ملګرو ملتونو سازمان د تیر کال په مرغومي میاشت کې په خپل راپور کې ویلي وه په افغانستان کې بیکاري او بېوزلۍ شاوخوا 48% د دغه هیواد نفوس اغیزمن کړی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورسته و تحولاتو زن خبر کری.
facebook.com/azadiradio
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام وایي اوس مهال په افغانستان کې 1.5 میلیونه وګړي د اوبو له جدي کمښت سره مخامخ دي او د هېواد د اوبو زیرمو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. نور هله په دې راپور کې
خصوصا
د هلمند ولایت اوسیدونکی احمد الله وایي د اوبو کمښت د ده او کورنۍ ژوند له جدي ستونزو سره مخ کړی او ټولې کروندې یې وروچې کړي دي.
د
فاریاب ولایت اوسیدونکی احمد ګل هم آزادی رادیو ته په استولی غږیز پیغام کې له ورته ستونزې شکایت کړی دی.
همه زندگی ما تا دار ندارم، همه از بین رفته، درخت و زمین ما همه خوش شد، کشت و کار همه از بین برفته.
دادی وچ کلی لعمل ما کرنی و کروندی لمن زدگلی دجوان هر چه ما پا که للاس ور کری مالونا و چاروی ما پا که مره شوی کابو چلویه کرنه یو چه دو بود کمخ لعمل ار یو خپل مینی پریگ دو او نور سیمو تولار شو.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر خلک د اوبو په ځانګړې توګه د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي داسې وخت شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات یو ځل بیا په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې په دغه هیواد کې 20 میلیونه خلک د اوبو په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. د دغه پروګرام مشر سټیفنی لوس په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اوبو د زیرمو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. د میرمن لوس په خبره د افغانستان لوی ښارونه لکه کابل، کندهار او هرات هم د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي، ځکه په خبره یې د دغو ښارونو تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې د پام وړ کچې د کمیدو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پروګرام په داسې وخت کې په افغانستان کې د اوبو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC د اټکل له مخې 80% افغانان په کافي اندازه اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په افغانستان کې د اوبو د کمښت لامل د دغه هیواد د طبي یخچالونو چټکی ویلي کېدل بللي او ویلي دي چې دغه یخچالونه د اقلیم د بدلون له امله د ویلي کېدو په حال کې دي چې افغانستان د اوبو له جدي کمښت سره مخ کړی او د اوبو لګولو او خوراکي توکو تولید یې له ګواښ سره هم مخ کړی دی.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
فلسطینیانو په غزه کې د حماس پر ضد د بیساري لاریون په ترڅ کې عمومي اعتراض پیل کړ. دا د اسرائیل او حماس سرمنځ د اوږدې جګړې په ترڅ کې د فلسطینیانو لخوا تازه اقدام دی چې غواړي د جګړې درولو لپاره د لاریونونو له لارې پر حماس وسرول ډېر فشارونه زیات کړي. د لاریونونو په ترڅ کې ځینو ګډونوالو د جګړې ضد شعارونه پورته کړي وو.
د هغه ویډیوګانو لمخې چې آنلاین خبرې شوې دي، فلسطینیانو په غزه کې د جګړې ضد لاریون پر مهال د حماس پر ضد شعارونه ورکړل. دا د حماس وسلوالې ډلې پر وړاندې د خلکو د غوسې یوه بې ساري ننداره وه چې له اوږدې مودې راهیسې خپل مخالفین ځپلي او د اسرائیلو سره د 18 میاشتو جګړې راهیسې لا هم په دې سیمه کې واکمني کوي. د سې شنبې په ورځ د لاریون په ځینو خپرو شوو ویډیوګانو کې چې ویل کېږي اصلي دي، لیدل کېږي چې په سلګونو خلک د بیت الله په شمالي ښارګوټي کې چې سخت ویجاړ شوی د جګړې ضد لاریون کې برخه اخیستې وه. دا لاریون پترس کې ځینو ګډونوالو د جګړې ضد شعارونه پورته کړي وو. په شعارونو کې دوی لیکلي وو چې جګړه ودروي، موږ نه غواړو چې مړه شو او زموږ د ماشومانو وینه ارزانه نه ده. اسوسییټډ پریس لیکلي چې په خبرو شوو ویډیوګانو کې دا اوریدل کېږي چې ځینې مظاهره کوونکي د حماس ډلې د وتلو شعارونه ورکوي او په ورته وخت کې د حماس ډلې د ملاتړو لخوا لاریون کوونکو ترمنځ ګډوډي رامنځته کوي او خلک له هغه ځایه تېتوي. عمر حسن د بیت الله یو ځوان سړی چې په لاریون کې برخه اخیستې وه، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویل چې موږ د بمباری وژنو او بې ځایه کېدو څخه ستړي شوي یو. دا لاریونونه یو اونۍ وروسته له هغه پیل شول چې اسرائیل او د حماس سره خپل وربند پای ته ورسوه او په ناڅاپي ډول یې بریدونه پیل کړل چې سلګونه کسان یې ووژل. د تیر 2023 کال د اکتوبر په 1 نیټه حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د اسرائیلو په خاوره کې دننه حمله وکړه. نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یې برمته کړل. په ځواب کې اسرائیلو پر غزې پراخ بریدونه پیل کړل چې د غزې د روغتیا وزارت په وینا په دې پوځي عملیاتو کې تر اوسه له 500 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. د اسرائیلو بمبارۍ او ځمکنیو عملیاتو پراخه ویجاړي هم رامنځته کړې او په ترڅ کې د غزې شاوخوا 90% نفوس بې ځایه شوي دي. په تیرو شپږونیو کې چې د اسرائیلو حماس ترمنځ زوربند شوی د بشري مرستو په سلهاوو لارې غزې ته د رفح بندري له لارې تللې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خوست ولایت شمیر نورو سیمو په شان د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي هم دوی لپاره د ژوند د بنسټیزو اسانتیاوو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی د څښاک پاکې اوبه، د عمومي او کلیوالي سړکونو رغونه، د ښوونځي ودانۍ او د دوی په سیمه کې د روغتیا مرکزونو د ډاکټرانو دوا درملو او طبي ټکنالوژۍ کمښت خپل اړتیاو په توګه یادوي. بلخوازایی تل چرواکی بیوایی چی ده قلندر دو سیدون که ستونزی سر بیشوی او وقت با وقت با اروان دو ادارو او نریوال بنسرون سر شرکی. نورحال ده نجیب لال خیر پوری پولکی
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوندانه د اړینو اسانتیاو په برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو کړیږي او غواړي چې یاد سیمې ته پاملرنه وشي. دوی وایي په تیر کې سیمه له جګړو زیانمنه وه او له دې امله حکومتي ادارې همدارنګه نړیوال بنسټونه په قلندر کې د بیا رغونې د پروژو پلي کېدو ته نه حاضرېدل. د قلندر یو اوسیدونکي محمد ګل مشال روړي ته وویل د دوی د سیمې د ډیر محرومیت یو مهم لامل په دې ځای کې د اساسي لارو او سړکونو نشتون دی چې تر اوسه هم ورته تګ راتګ ستونزمن دی.
د قلندر دوی درې دي، د یوې درې ته چې یو سړک وي دا لږ گزارې والا دی، د بله درک بېخي هېڅ نشته، درک نشته چې موږ چلچلن په وکړو. د سړک ستونزه نو بیا ډېره ستونزه ده.
د قلندر اوسیدونکي زیاتوي سیمه یې له خاره پلري واټن کې پرته ده او د ناروغۍ په بیړنیو واقعاتو کې نشي کولای خپل ناروغان تر مرکزه ورسوي. د یاد سیمې اوسیدونکی میرباشای وایي په قلندر کې د کلینیکونو شمېر ډېر او هغه د ډاکترانو درملو او نورو طبي وسایلو سمبال شي.
کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې دا پردیز کې پروته دا هغه کوټو کې پروته، ړنګو کوټو کې کلینیک نشته. می خال چې خوسته چې بیا ډېر مصرابې کېږي، ستړي ډېرې دي، مملې ډېرې دي،
سره دې چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو پر جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي ننګونو د لاسه قلندر ولسوالۍ د ښوونځیو له ودانیو هم بې برخې پاتې شوه. د قلندر یو بل اوسیدونکی زمری وایي
نوشګری بارون وي بعد ارواز یبداد کنه ماشومان نشي تلای دوی سبقونه وایي نو ګرمۍ لون دی دوی ژوند کې مصرف دوی ته هیڅ سهولت نشته تمیر نه لرو.
بلوری ته ځای مسؤلین وایي چې د نورو سیمو په شان د قلندر په سیمه کې هم د خلکو د اړتیاو سرویګانې شوي او وخت په وخت به اړوندو ادارو او نړیوالو ډونرانو سره شریکیږي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالي وویل
موږ یې کلو بیا رواني پراختیا ریاستو او نور څومره دهله ریاستونه چې دي هر یوه په ساحه کې خپل مشکلات درد کړي دي. پاکې سرکونه شته، کلینیکونه شته، مکاتب شته او پلونه شته. انشاءالله پابندې کار روان ده او مختلفو اداراتو سره یا ډونرونو سره به انشاءالله شریکیږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې اړینې پروژې پلې شوې، خو د دوامدار امنیتي ګواښونو له کبله قلندر، موساخیل، تریزي، علیشیر، صبري، یعقوبي همدارنګه سپیره کې بیا د یو شمېر سیمو خلک له دې پرمختګونو بې برخې پاتې شول او د هغوی ستونزې تر اوسه هم په خپل ځای دي.
دروژی رنگونا
اکبر خان مزم د کابل ولایت څخه د آزادې رادیو تن مینوال. روژه ای روژه واسه داسې نه چې مونږه خالي خوراک او څښاک پکې بند کړو. روژه کې باید مونږه سترګم باید روژه وسیږي، غوږونه هم روژه وي، خوله هم باید روژه وي، او څومره چې کولای شو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قران کریم تلاوت وکړو، ذکر اذکار وکړو.
سلامونه تاسو د ازادې رادیو ټولو اوریدونکو، تر دې دمه پورې روژه ډېره ښه تېره شوې، ځکه موسم پکې ډېر ښایسته موسم دی، نو خلک راوځي امدګین د اختر دپاره نیسي.
د ماخام لر نږدې کېدو سره شخصا زه هڅه کوم چې د روژه ماتي شېبې د آرام دعا او شکر سره تېرې کړم. الله تعالی دې زموږ او ستاسو روژې، عبادتونه او دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظورې کړي، او د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته خوشحاله او د عبادتونو ډکه روژه غواړم.
د ازادۍ میلمه خبرونه درته بلر خوښ خبرونه. سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د مذکر سلور لیم بجیدی دست ازادی رو لیتو خاکست. د طالبان حکومت برانوی چارو زراتوهی چی پا افغانستان که ده ملگرو ملتونو ده سرمونشی استازی او ده ده غصازوان ده پلاوی مشری روزاتون بواد طالبانو ده برانوی چارو لسر پراتوزیر امیر خان متقی سر پکتن که بینی چی ملگرو ملتونو پا افغانستان که ده بانکتری و خصوصی سکتور ده ننگونو ده واریل پر حتی که بی ده ده وزارت ده وین مرسل افزی احمد ده سر باقی بش پاگمه پا خپلا اکس پانه که ده ده غنده یه منظور پا خپرال سر لیکلی چی دارو لورو ده نشه توکو پر ولانده ده مبرزی پا اره هم خبری کردی. خلزی احمد ده امیر خان متقی لقل ویلی چې کتاب پاونو نظرونه ته درناوی وشي، دوی به په مختلف سکتورونو کې له ملګرو ملتونو سره همکاري وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په افغانستان کې د څلورم پرلسې کال لپاره د شپږم ټولګیو څخه پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې او ویلي چې طالبان د افغانانو غوښتنې له پامه غورځوي. یونما د چهارشنبې په ورځ د وري په شپږمه په خپله وبپاڼه کې د روزتون بیا په حواله لیکلي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز به د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت نور هم کړکېچن کړي. د میرمن اوتن بابا په وینا د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې د دوی پر راتلونکي بلکې د ټولو افغانانو پر سولې او هوساینې هم منفي اغېز کوي. د یونما په خبر پاڼه کې د ویل شوي چې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل له نړیوالې ټولنې څخه د افغانستان د انزوا یو له اصلي لاملونو څخه دي. طالبان په 2020 کال کې وخت ته تر بیا ځلې رسېدو سمدستي وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړې منع کړې.
د ازادۍ میلمه
د ازادۍ میلمه د خبرونه کې موزه فرشته سها هر کله کوم ازمونګه د نن ورځې میلمه نازوانه لیکواله فتانه ژوند ده. په دې خبرونه کې به لاغلی ژوند نواورو د دې لیکنو په اکله د دې ژوند په اکله بل دوی نواورو اغلی فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره ښه راغلی. مننه له دې نه چې زمونګه بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشته ډیانې کور مو ودان ساس نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړی ته موږ ته مو بدنه راکړی.
مننه فتانه جانې. د خبرونې پیل بل تاسو وکړو، ستاسو له ژوند به وکړو. دا راته وایه چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي، په دې اکلا وریدونکو ته لږ وایه.
مننه. ما ماشومتوب په غزنی ولایت کې تیر کړی دی. د هغه نه وروسته لومړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي. د هغه نه وروسته زه کابل ته راغلم. کابل کې مې زندگی پیل کړله. نو تر دولسمه پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي. په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغه یم له دولسم ټولګي نه. بیا له هغه نه وروسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد. د وطن حالات څه داسې اوسي، د ښځو په نظام کې بدلون راغلی، ښځو زده کړې محدودې سولې، بېخي وتړل سولې پوهنتونونه. بیا موږ ونسو کولی، ما اصلا ونسوی کولی. نورو نجونو هم همدارنګه چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. زموږ مکتب په نیمایي کې پاته ولو. بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو چې موږ یې په 2023 کال کې فارغ کړلو. ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا وله. بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی. نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې. بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونه وکړلو. نو موږ او ډېرې نجونې نورې فارغې کړلو. بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر درېدلی و. بیا ما خپل شي وخت مې ضایع نه شي او هغه نه شي په ځینې ادبي فعالیتونه مې څومره ادبي فعالیتونه ما له وخت نه را ایسته کول. مکتب له دورې نه خو بس دلته مې لیس پر رسنیو کې مې فعالیت شروع کړو، خپلې لیکنې مې خپرولې، دراز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې. له هغه نه وروسته چې بیا زه کابل ته رالم، کابل کې کوم سي تیر کال د ښځو د طبي بخشونو اجازه ورکړل سوه، په طبي بخشونو کې بیا ما قابلګي انتخاب کړه. یو کال مې دوه سمستره مې وویله قابلګي، اما متاسفانه بد بختانه چې بیا موږ د زده کړو بهیر وځنډېدو، بس اوس هم تړلی.
مننه فتانه جانې. فتانه جانې، تا د خپلو خبرو په لړ کې دا وویل چې د مکتب په آخري صنفونو کې ته وې چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل شو، او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو دپاره درلودې هغه هم پاتې شوې. دا راته وایي چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو ته نه رسېدل په هغه وخت کې څومره ته ناامیده کړې، او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بدې اغېزې درلودې؟ ولې موږ ډېر
ناامیده کړو؟ ځکه چې په هغه وخت کې لازه دومره نه وم ناامیده، خو ځکه چې داسې ویل کېدسې د نجونو زده کړې ځنډول سوي دي، بندې سوي نه دي، ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده سوم، ډېره ناامیده سوم، خو بس هیله منده بدې وم چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي. په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم، ډېره له حده زیاته خفه وم، خو یوه هیله وه راسل چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي، موږ امتحان به ورکوو، کامیابېږو، به خپلې انتخاب غته، کوم څه زموږ هیله وله. خو دا دوام ځلې چې بیا د موږ زده کړې باندې هغه ځل کې واقعاً زما لپاره ډېره سخته وله، او ډېره راته که حقیقت هغه سې ووایو، موږ چې ان واقع تر بیا د سونځ سې ما هېڅکله هم نه دي زړلي، خو مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و، سې امتحان ورکم، امتحان مو وله، درېیم سمستر ته تلم، راتلونکي عمل کې، خو هغه شپه باندې د اعلان وکړو چې زده کړو بهر درېدلی دی، بېخي ژړا مې راغله، زه تنه نه وم، زما خور هم وراسره، بس دا یو سخته شپه وه، سخت وخت، خو بیا اوس لږ ښه شو.
فتانه جانې، څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاک لدی چې ته کله کابل ته راغلې، تا قابلګي رشته انتخاب کړله، دغه رشته تا د اول نه خوښېدله؟ لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري، له یوې رشتې سره، له یو مسلک سره شوق لري، نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوبه شوق و، او که دا د شرایطو په اساس تا دپاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو تا دغه رشته انتخاب کړله، په دغه کلم را ته وایي؟
زما اصلا که زه ووایم، زه له وړکینې یو وخت و چې موږ تنه طب پېژنده، طبي بخښونه یوازې موږ پنځه، که موږ د جګړو په وطن کې ولو، موږ بغیر طب نه نور طب یوازې هغه برخه وه خلکو په کې کار موندو، هم یې پکې خدمت کوو، هم یې ورته اړتیا وله، موږ په یو داسې سیمه کې ولو. هغه کې زه همیشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم، زه باید یوه ښه ډاکتر وم، ځکه زموږ د کور هم دا تشویقو ساتي او زه ډاکتر ووزېږ، اما کله د وخت په بدلون سره زما سیم په پورته کېده، سره زما د مکتب په پورته کېده، سره بیا دا زما انتخاب نه و، بیا زما انتخاب ادبیات ولو، که رښتیا ووایم د اخر وختو کې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب اوس باید زه حقوقي برخه کې واوسم، ځکه چې زما فکر یو قسمت د حالاتو سره بدلېدو همیشه، زما خوښه هم همداسې بدلېدله، خو بیا قابلګي زما صرف د حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب و، او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم، بس د
ښځو د ماشومانو د ژغورلو برخه ولنو، بیا دلته هم راځي خوشحاله.
فتنه جان د کوم حالات په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوق رشته انتخاب کړي؟ تا څنګه چې په خپل خبرو کې ویل په غزنی ولایت کې اوسېدې، هملته د ژوند کړي وو، وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه وو؟ آیا هلته څه تا لیدلې وو چې تا غوښته حقوق انتخاب کړي؟ په دغه اړه راته ووایه.
من غوښتل چې حقوق انتخاب ځکه چې زما تبه لږ زره بل رنګه اساسه غوندې وه. همیشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي، کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له همسې له خلکو نه چې زندګیانو سره داسې چلند کېږي، له ماشومانو سره داسې چلند کېږي، له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کې، په دولت کې، په نظام کې، په هلته والته. نو بس ما سره بیا دا فکر پیدا کېده چې باید څه حقوقي برخه ووایم چې موږ وکولای شي هغو خلکو ته رسیدګي وکړو، ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده. باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو، د عدالت لپاره باید دا څه وکړو. شاید موږ په ځان کښې داسې مخپله په ځان کښې داسې اوسېدلې چې شاید دا انتخاب کړم نو زه په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم، عدالت په سپارم، د دغو خلکو له حقوقو نه به دې پاکوم. خو بس هماغه څه ونه شو.
انشاءالله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښې رشته، د حقوقو رشتې ته په خیر ورسیږي او دغه رشته ولولې، په دغه هیله. اوس به په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو، ستا په لیکنو باندې، ځکه په سر کې ما وویلې چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ. که قدرمنو اورېدونکو ته د خپلو لیکنو په هکله ووایئ چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي، په کومه برخه کې لیکنې کوئ؟
مننه. لیکنې ما سن د مکتب له دورې نه شعر کورته نه سو ویلی، ځکه ویار کس ځان ته شاعر نه سو ویلی. بس ما شعر لیکل، زیاتره وخت کښې شعرونه مې لیکل، خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله، په لنډه کیسه مې لیکله. کله چې بیا زه رسنیو ته رانمه، دعوت میډیا ته، بیا هلته ما راپورونه هم لیکل، ژورنالیزم په برخه کې، په کلتور برخه کې مې هم لیکل کول، دغه ادبي هغه لیکلم کول. بیا ډېر وخت کښې موږ مکتب کښې ولګېدې کې زیاتو خلکو رسنیو له هغه نه هم ادبیاتو سره زیات هغه و، نو بیا دغه علاقه داسې آزاد ډول باندې یو قسمت زما خوښېدله. تر اوسه پورې او کیسه لیکنه چې ده، بیا ما له هغه وخته پیل کړې لیکوالۍ چې کله زموږ ونه سوای، ما ونه سوای کولای شي هغه حقوقي برخه په دغو کې موږ خپل انتخاب وکړو، یا هغه جي ته موږ ورسو چې کوم زموږ ارمان و، بیا ما کیسه لیکوالۍ پیل کړې. اوس موږ کولای شو له دغې لارې هم د ښځو د سره د ظلم غږ پورته کړو، د هغوی غږ ته انعکاس ورکړو، د ماشومانو او د ټولنې د هغه زور زیاتی چې کوم کېږي، هغه کومې بدې روایتي ټولنه چې دغه باندې باید موږ غږ اوچت کړو. دا هم د موږ د غږ د اوچتولو، د ما د غږ د اوچتولو یوه وسیله ده. په هغه اساس باندې بیا ما لیکوالۍ پیل کړې.
اغل ژوند تر کوم ځایه چې ما اورېدلې دي، په پیل کې تاسو په مستعار نوم خپل شعرونه یا لیکنې خپرولې، دا تر کوم ځایه پورې حقیقت لري؟ او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو، په دغه کله کوي؟
بالکل،
مستعار
نوم باندې ما لیکل کول، نو نه پوهېږم چې دا شاید د ټولنې هغه اوسي، ځکه چې ما نه غوښتل چې په خپلو خلکو کښې هلته چې زه ما ژوند کوم، ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو، شاعر ته دغو ته چاس په رسنیو کښې کار کوو، نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کښې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه، خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو، د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده، د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده زیاته. ځینې داسې کورنۍ وي چې هغو به درلودو، ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکري نه درلودل. نو ما باید په هماغه جامې کښې هسې ژوند کړی وای چې هلته باید زه هغسې پاته سوې وای چې تر څو د خلکو دی پیکر مخنیوای وکم سی دیگه پاس تاستان دیگه ما خبر مستعر نم کاراو بس نم اکثر وقت کاراو لائده التزو سم کم سی پوپلو خلو کیم بیا عزیزان نشاو.
آیا تر وسه پورې د غوښتې دي او یا دا جرات دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپلې لیکنې او یا هم خپل شعر و شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کړي او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما تر مخکې بدل کړی او تخلص مې بدل کړی وو، خو په هغو خلکو کې سه کوم سې فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم سې وکړم، اما په هغه چې فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه د فکرونه یې ازاد دي اوس هم دي، نو د هغو کې سه نه غواړم سې خپل نوم پټ کړم. زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم، او په هماغه خلکو کې شاید زه تجربه ونه شم کولی.
فتانه جان، دغه ټکی ته که پام دغه ټکی تام شو، دا راته وایي چې دغه د یوې نجلۍ په او یا هم د یوې ښځینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه حساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نه غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپلو شعرونو ته ورګډ کړي، دا د یوې نجلۍ او د یوې ښځې پر پرمختګ څومره اغیزې درلودای شي؟ لکه باید څه وشي؟ څومره د ټولنې په د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي؟
دا کوم څه د ټولنې دا محدودیتونه دي او دا ستونزې دي، دا د یوې ښځې د یوې نجلۍ په پرمختګ باندې یو بد اغېز لري، د هغوی د پرمختګ مخه نیسي، له هغوی سره انګېزه کموي، هغوی ته زیاتې ستونزې په هر جي کې سي، هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هڅه حتی د هغو په ځوان بد تاثیر کوي، ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کې هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ دي، هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره، داسې خو بس ښځې بیچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي، دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم څه افغان ښځې تېروي کوم څه افغان نجونې تېروي، دا یو بد حالت ده. واقعا هم که سړی فکر وکړي او احساس یې کړی د افسوس وړ حالات ده کوم څه افغان نجونې او افغان ښځې لري، نو باید د دغه دپاره کار وسي، باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي دي، خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کې، نو که داسې وي سي ښځې په خپله دا اقدام وکړي سي دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي، دا به ډېر ښه کار وسي، دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیسي.
د خبرونه په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپل فعالیتونو پکله وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړی دي د ادب په برخه کې، د خزو په برخه کې هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغان خزو د پاره کړی وي، نو کولای شي لوریدونکو سره شریک کړئ؟ که څنګه سمحت
کوم ویلی سه مکتب مې وسره سره ورسته رالم رسنیو ته، ما دی یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو نظام بدل شو نو یو قسمت خلک کچ خوندې ولوسي، اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی که داسې یو څه رالو په موږ باندې، نو زما فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو د دغو په هکله کتن معلومات نه لرو، سموش کوم موږ په دې کې ورکې سموش څوک انتخاب کړو، دغه په اساس باندې چې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره چې کوم د نارو هېواد نه یوه مجله ده له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې، چې زه به ځوانانو ته خلقو تا خپلو لست شخصیتون ار پیزنن سی اصلا چا خدمت کرده چوک چا کار کرده دی وطن دی چا دی وطن زر خوشیشی نو دیغه خطم نو بیا ما بوشت سی دی دعوت للاری دا مسیران مشان شکم دلوطن ور ما کما دوستون کو تی وروښوم له دغه لارې نه دا ما ډېر وخت کې دا دعوت لارم دا مرکې زیاتره مخته وړلې او ځینې د ښځو په کلتورونو په دغو د ښځو په ستونزو په دغو مې راپورونه جوړول هغه له لارې مې خپرول د ښځو زیاتره لیکنې به ولې چې ما ته به رسېدې له هغو نجونو سره یا کوم سی زیاتو غوتې لاس دسترسي نه درلوده د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې له دعوت میډیا نه خپرولې له هغه وروسته دا چې دغه اسلامي کال کې بیا ما خپله وغوښتل چې د ښځو لپاره شي خپله د ښځو غږ واوسېږي موږ سبا اکثره نجونو ته اول زه ځکه ما ته تجربه کېده بیا دا نورو نجونو موږ سبا اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته ښځو ته نو د غږ تواتو لیکوالانو سي کومولو لکه وطن په سطحه به ودي هغو لیکنې به انتخاب سي نو د ښځو بېچاره ګانو ځکه چې یو په ښځو کې انګېزه نه وله سي بل د عامو ښځو لیکنې به کوم سي نجونو ولې هغوی لیکنې به نه خپرولې ځکه چې هغه به انګېزه نه وه په ښځو کې هغوی به خپل لیکوالي به وه یا بې شاعري وه دا محدود ساتلي نو هغه چېرته به انتخابېدل دي مجلو لپاره هغه نه انتخابېدلې دا وضعیت اوس ما د ښځو لیدل او نو اسمان یو بل دا د زده کړو بهیر اوس ځنډېدلی و دي خو زیات ستونزې وې ما غوښتل چې خپله د ښځو لپاره یوه مجله راوباسم سي ښځې په خپله دا د ښځو غږ واوسېږي او د ښځو لپاره یو ملاتړ غوندې سي هغوی ته یو ډاډ ورکړو سي موږ اوس هم ښځې کولای سو سي یو څه وکړو به موږ باید نا امیده نه سو به هېڅ حالات کې موږ باید وښوو سي دغسې یو وضعیت وه ما په دغه وضعیت کې هم موږ ژوند کوو نو بس دغه به خپل ژغ به مل موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولای سو ورسوو او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بې ځایه او د دې لپاره یو همت سي مجله مې ورته راوویستله سي د ښځو لیکنې شعرونه د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي نو دغه خاطر باندې مجله ورته راوویستله بیا د ښځو لپاره اوس په دې ښځو خوشبختانه نجونې ورته زیاتې خوشحاله هم دي زه خپله هم چې کله د نجونو خوشحالي وینم واقعاً هم خوشحاله کېږم کار څومره حالات ستونزمن دي بیا هم یوه هیله کورنۍ راکول کېږي د هغوی لیکنې اوس خپروم یعنی موږ اوس نجونې اوس خپله ښځې یوه مجله لري نو زه په دې هغه باندې خوشحاله هم دي
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي نو یو څه معلومات ورکړئ چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي چیرته خپریږي او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي
دا اول خو موږ تصمیم ولرو چې په فزیکي بڼه بیا فزیکي بڼه باندې موږ دومره توان هم نه درلوده ځکه چې زیات خرچه راتله دومره هغه موږ نه درلوده دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم او دا موږ په آنلاین بڼه باندې شروع کړه ځکه چې په آنلاین بڼه باندې د وطن په هر برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري الحمدلله بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله ورته خپرو او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالېږي او بیا موږ دا مجله ورته د هرو دریو میاشتو کې یوه ګڼه ورته خپرو بیا نجونې هم په د ایمیل د ریډي واتس اپ د لارې مستقبلي لیکنې را دي موږ یې ډیسکاو انتخابوي ډیزاین وي بیا په انلاین باندې د چلی په شکل ورته خبرو نو ان شاء الله اراده لرو چې یو ورځ یو کولای شو په فزیکی ډول یې
فتانه جان دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین بڼه جوړول یې هم آسانه کار نه دی ستونزې ځان سره لري او یو نوی پیل نوی کار وي نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه څوک دی در سره په دغه برخه کې نور څوک دی نجونې دي ټولې در سره او مالی مرسته در سره څوک کوي
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله لازان ورباندې کړو مالی هغه یې موږ خپله په غاړه اخیستی ده زه یم او ما سره یو بل کس داسې هغه یې ډیزاین برخه مخته وړ زه مخته وړم د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالېږي د ښځو پکې یوازې زه یم او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده غزان نشو یې ځکه چې نه غواړي خپل هویت یې څرګند شي دا دوه کسان یو بیا یو بل کس هم در سره چې هغه زما سره زیاتره وخت شخصي زما سره کومک زیات کوي خو اصلا دوه کسان یو بس مالی هغه موږ نه لرو ملاتړ پخپله یې مخته وړو
ته په دې برخه کې د ژوند پاک لراته وایي چې په افغانستان کې اوس د تاسو دپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي څومره ترې راضي یاست څومره ستونزو سره مخ ته ځئ په دغه اکله کې لنډ راته وایي
زمون په افغانستان کې کلشتیا خبره سي د ټولو سخت دا یو ښکاره خبره ده نه تنها د ښځو کزوان سي د ښځو ځوانان سخت په افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ځوان سخت بیا په هغه کې د ښځو ځوان واقعا ستونزمن ده کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات خو هم د ښځو ځوان په افغانستان کې سخت او ستونزمن وو اوس هم ستونزمن ده بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده خو بیا په ټوله کې د ښځو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده او موږ سیار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو نه یوازې د علم خبره ده په موږ باندې علم کار شوی دی مکتب او پوهنتون او کار پارکو وکنم یو زندانی سوانده که مجوعی
فتانه جانې که د خبرونې په پای کې خپل یو خایسته شعر مونږ ته او زمونږ قدرمنو اوریدونکو ته په خپل ښکلي غږ دیکلوما کې نو مونږ به په همدغه سره خبرونه پای ته ورسوو مننه له دې چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ او له قدرمنو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونې تر پای له مونږ سره ول
ډېره مننه کور مو ودان له تاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړو اتمن زه به درته دلته یو خپل نظم دی دا به درته ووایم زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس له ګرد چاودلي دې له پښو مې اغزغې وتې په سپېرو خاورو مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی را معلوم د خاورو خوند دی زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څېرې ته هم ښکاري چې یې ستړی زه هم ډېره ستړې سوې دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې سړی هسې چې هیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه غوستې خاموشي وي کپن شوې موسیقي وي علم پرز پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانی وي زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس له ګرد چاودلي
Thank you. افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.